تون با من احمد جعفر احمدی تشکر در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی را همراهی کنید. سالی خوش آمدید.
ډیر مننه احمدی صاحب تستر می سی اوردونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه تر 15 بجو د سر راپور مده چې استرالیا د هغه بیړی د لټونن پېته ورسوه چې ګنشمیر افغانان هم پکې سپارو. د دې ترڅنګ د سیمه اونړي په خبرونه کې راځي د هغه پاکستانی ورور چې له سی ای سره په همکاري د اسامه بن لادن په مندل کې مرسته کړې ووي امریکای د ورور عزت ځان کړه دې په داسل کې چې ټاکل شوی د مصر د ولسمشری انتخاباتو نتایج اعلان سي په زرګونو کسان په قاهره کې راټول شوی دي. تر هغه مخ کې له نسیم شفق څخه د افغانستان خبرونه اوري.
د ولسی جرګې په خوانی غړی کبیر رنجبر د یوې انجلۍ د تختولو او پر هغې د جنسي تیری په تور نیول شوی. په سرپل کې نن یو ځل بیا د انجونو د یو ښوونځي لسګونه تن زده کوونکي مسموم شوي او په شمال کې د امو حوزې د نفتو له کان څخه د تیل ایستلو چارې نن پیل شوې. د خبرونو تفصیل. لویا څرنولی وایي چې د ولسی جرګې په خوانی غړی ډاکټر کبیر رنجبر یې د یوې انجلۍ د تختولو او پر هغې د جنسي تیری په تور نیولی دی. د لویا څرنولی مرسیال رحمت الله نظری آزادی رادیو ته وویل چې د انجلۍ یولس میاشتې مخکې لا درک شوې وه او د ډاکټر رنجبر په کور کې پیدا شوې ده.
د انجلۍ پیدا شو او د دې سره په کور کې وه. د انجلۍ په تبه باندې ادعا د تجاوز جنسي هم وکړه، د نشه یي موادو د خوړلو ادعا هم پرې باندې وکړه او یو زوی هم د دې نجلۍ نه اوس فعلا تولد شوی ده.
رحمت الله نظری سرګنده کړه چې کبیر رنجبر د محل د سیړنو لپاره په توقیف کې دی. د وویل کچېری پر کبیر رنجبر جرم ثابت شي نو ښایي چې په اوږد مهاله بند محکوم شي. امنیتی مسولان وایي چې په سرپل کې نن یو ځل بیا د انجونو د یو ښوونځي څخه باندې سلطنت زده کوونکي مسموم شوی دي. د سرپل د امنیه قومندانۍ سرپرست سید جهانگیر آزادی رادیو ته وویل چې دا یو سل او لس تن زده کوونکي د سرپل ولایت په مرکز کې د اولقانی د انجونو په ښوونځي کې مسموم شوی دي. د سرګند کړه چې مسموم شوی انجونې ټولې د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی دي. تیر ورځ هم د سرپل په مرکز کې د انجونو د یو ښوونځي لسګونه تن زده کوونکي مسموم شوی وي. په شمال کې د امو حوزې د نفتو له یو کان څخه د تیلو د ایستلو کار نن په رسمي ډول پیل شو. له سیمې نه د ازادي راډیو خبریال خبر راکړ چې له دې عمله په جوړو شو مراسمو کې د ولسمشر کرزي لومړی مرستیال مارشال فهیم، د مالی او کورنۍ او چارو وزیرانو او د بلخ، سرپل او جوزجان والیانو هم برخه اخیستې وه. په خبر کې ویل شوی چې چینایي شرکت لومړی په سرپل کې د انګوټ له سیمې څخه د تیلو د ایستلو کار پیل کړی دی. په شمال کې د امو حوزې د نفتو د کانونو د را ایستلو تړون د چین پټرولیم له ملي کمپنۍ سره لاسلیک شوی دی. یو افغاني شرکت هم په دې برخه کې پانګه اچولې ده. د کندهار هوایی ډګر ته سیرمه په ټرافیکی پیښه کې نن له غرمې مخکې د ایسف دوه سرتیری او دوه ملکی وګړي ووژل شول. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل چې د ایسف ځواکونو یو پوځي موټر له یو ټانکر سره ټکر کړی چې له امله یې د ټانکر موټر چلوونکی او یو بل کس وژل شوی دي. بل لور ته د ایسف مطبوعاتي دفتر د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې په دې پیښه کې د دوی دوه سرتیری هم وژل شوی دي. او جاپان د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نن 8.6 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی نن د دې مرستې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې دا پیسې به په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د دې کمیسیون د کاري خوالي په برخه کې ولګول شي. مانوی سرګند کړه چې دوی هڅه کوي ترڅو د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات شفافه او له هر ډول درغلیو پرته ترسره شي. د تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشتہ جلال زئی وړاندې کوي.
د پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ د هغه د زندانی کېدو ملامتي د امریکا پر متحده ایالاتو راچولې وای چې ډاکټر شکیل یې ذلیل کړی دی. شکیل افریدی هغه پاکستانی ډاکټر دی چې ویل کېږي د امریکا د استخباراتو له ادارې سره په پاکستان کې د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې وه. د دوه ورور جمیل افریدی نن په پېښور کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی ټولو کورنۍ له دې عمله تر شدید فشار لاندې ده.
نو امریکا ته نو پوځه ډاکټر د امریکا پر کار کړي وي نو څوک چې ځا د پر کار کوي نو هغه خو سړی پټ ساتي داسې شرمایي نه چې کم رول امریکا دا کړو خو څه خیر نه کړي.
د جمیل افریدی په وینا د امریکا سره زیات شمېر مخالف پاکستانیان او هغه کسان چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودیت ملاتړ کوونکي وو اوس د ده ورور ته د خاین په سترګه ګوري. ډاکټر شکیل افریدی د لشکر اسلام له افراطي وسلوالي ډلې سره د مرستې په جرم په 3 کاله بند محکوم سوی دی. ډاکټر شکیل افریدی د پېښور په مرکزي زندان کې بندي دی او د کورنۍ غړي وایي چې د هغه د مسؤلیت په اړه اندېښنه لري. د خیبر پښتونخوا چارواکو غوښتنه کړې وه چې ډاکټر شکیل افریدی باید یو بل زندان ته واستول سي ترڅو د امنیت له پلوه زیات امکانات ولري. د خیبر پښتونخوا د ایالتي کابینې مشر وزیر بشیر بلور نن رویټرز ته په دې ارتباط وویل چې دا زندانونه یوازې د جنایتکارانو لپاره دي خو اوس ترورستان هم هلته ساتل کیږي. زرهاو تنه نن د قاهرې په تحریر میدان راغونډ سوي دي او د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست د ټاکنو د دوهم پړاو د ګټونکو اعلان ته منتظر دي. په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې کاندید محمد مرسی او د مبارک د رژیم وروستی صدر اعظم احمد شفیق دواړو د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې د بری ادعا کړې ده. په مصر کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دواړو کاندیدانو خلک په دوو برخو ویشلي دي. یوه ډله هغه کسان دي چې د پخواني رژیم د غړو له برحالۍ ویره لري او بله ډله هغه کسان دي چې وایي د اخوان مسلمین د کاندید بریالي کېدل به د دې هیواد جمهوري سیستم ته افراطي اسلامي پالیسۍ ورګډې کړي. د ترکیه مطبوعاتو نن اعلان وکړ چې انقره نن سوریې ته ډیپلوماتیک لیک استولی او رسمن یې شکایت ورته کړی دی. تر دې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دوی جنگي جټ الوتکه د سوریې له سواحلو څخه 14 مایله لرې وه او په ورځنیو تمرینونو بوخته وه. احمد داود اوغلو نن د ترکیې له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دغه فانټوم جټ الوتکې د ترکیې د رادار سیستم د فعالیت څرنګوالی څرګنداوه، غیر مصلح وه او د سوریې په ضد یې په هیڅ ډول عملیاتو کې برخه نه درلوده. سوریه ویلی چې الوتکه د مدیترانې پر سر د دوی فضایي قلمرو ته تر داخلېدو وروسته وویشته. د الوتکې د پیلوټانو برخلیک نه دی څرګند سوی. د ترکیې خلک د دغې پیښو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د استانبول یو اوسیدونکی اندر دیندار د دغې پیښو په اړه وویل
Türkiye'nin tamam bir savaş uçağı düşmüş olabilir ama bir galyana kapılmaması lazım.
Dayvayı samada çi de Türkiye cengel utaka viştelse bi xo Türkiye bayet pa qahr akslamal sargan nakri zaka pa Suriye ki pa udi mudakhila ba khpalay waloy masala bi. Da Istanbul shahr yashmir nur usidun ko biya da Suriye de da amal pa urandi de shadid akslamal ghoshta nakri da. د یونان نوې صدر اعظم انټونیس سماراس باروانه ونې د اروپایي اتحادیه د مشرانو په غونډه کې ګډون ونه کړې. د یونان نوې صدر اعظم درې ورځې مخکې د خدمت لوړه وکړه او نوې حکومت وای چې له سترو اقتصادي ستونزو سره شکل دی وای چې نوې صدر اعظم نن خپل سترګ عملیات کړی ده. د یونان د مالیه وزیر به هم د بیړنیو روغتیايي اندېښنو په خاطر د اروپایي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون نه کوي او ټاکل شوی چې د ده پر ځای د یونان د مالیه پخوانی وزیر چې له پورونو څخه د نجات د پلان په اړه په مذاکرو کې شریکو په دغه سرمشتیزه کې برخه واخلي او ټاکل شوی چې نن په کوارټر فاینل کې د انګلستان او ایټالیا تیمونه مسابقه وکړي. د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې پرون د اسپانیا د فوټبال تیم د فرانسې د فوټبال تیم ته په 2 ګولونو ماته ورکړه.
څلور بجې او څه باندې 8 دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري د افغانستان د عدلي وزیر وای تر هغه چې د قانون عملی کوونکي په قانون پوه نسی پټولنه کې نسی پلي کولای. د ولسي جرګې په خاني غړي کبیر رنجبر د لوی سرنولي له خوا ونیول سو.
دا باندې د اختطاف او تجاوز جنسي تور دی چې دا به د تحقیق په نتیجه کې د دې سپینامه یو شي څومره رښتیا او څومره درو.
استرالیا د دې هیواد په سواحلو کې د یوې ډوبی سوي بړۍ د لټون عملیات نن ودرول. د لوګر خلک شکایت کوي چې د عملیاتو پر مهال افغان نو بهرني ځواکونه قیمتي شیان او پیسې له ځان سره وړي.
زموږ د لوکور تقریبا $3,000 د مواد جې په سره له $5,000
افغانۍ دغه پیسې دغه شای وړي. د ورکو دوستانو او عزیزانو د لټي پروګرام د خبرونې په وروستیو شیبو کې واوري. نن یک شنبه ده د چنګاش یا سرطان څلورمه د جون په څلورویشتمه. په افغانستان کې وخت نا وخت خلک شکایت کوي چې قانون یوازې پر بیوزلو خلکو عملي کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د عدلي وزیر وایي تر هغو چې د قانون عملي کوونکي په قانون پوه نسي په ټولنه کې نسي پلي کولی. حبیب الله غالب دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه سیمینار کې وکړې. جزئیات یې د جمیلې ظریف په رپورټ کې اوري.
د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې په دې درې ورځني سیمینار کې به ګډونوال د عدلی خدماتو د کیفیت د لوړولو لپاره په 15 کلن ستراتیژیک پلان په 13 کلنو کې د عدلی او حقوقي پروګرامونو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل لارو او له اداري فساد سره په مبارزه خبرې وکړي. د عدلی وزیر چې دا سیمینار یې پرانیسته وویل چې د دوی په وړاندې یوه اساسي ستونزه د قانون نه پلي کول او په ادارو کې د فساد موجودیت دی چې غواړي مبارزه ورسره وکړي. حبیب الله غالب وویل چې له اداري فساد
زما په اند تر څو چې پخپل هغه خلک چې قانون پلی کوي په سمه توګه په قانون ونه پوهېږي نشي کولی چې قانون سم پلی کړي. بله موضوع له فساد سره مبارزه ده، او که خدای مکړه په دې برخه کې کومه پیښه رامنځته کیږي زه حاضر یم هغه کس چې د دې کارونو په تور ماته مجرم ثابت شي د قانون پر خلاف اماده یم چې لاس یې ونیسم او له دندې یې وباسم. بیا یې لاس خلاص هر چیرې چې ځي او هر کار چې کوي ودې کې، خو اداره باید له فساد څخه پاک کړو.
دغه سیمینار په کابل کې د سلطنو په ګډون د درې ورځو لپاره جوړ شوی دی چې پکې په ولایتونو کې د عدلي وزارت د حقوقو رئیسانو او د یو شمېر نړیوالو ادارو استازیو برخه درلوده. د هیواد له لرې پرتو سیمو نه یو شمېر راغلي میلمنو ویل چې د امنیت نشتون، د کارکوونکو کموالی او د قانون په هکله د خلکو بېخبري هغه ستونزې دي چې په ولایتونو کې د قانون پلي کول له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړی دی. د زابل ولایت د عدلي رئیس برهان الدین حیدرپور په دې ولایت کې ځینو ستونزو ته په اشاره سره
د زابل لوی ستونزه امنی ده. د کارکوونکو کموالی دی او د کارکوونکو نه استخدامول دي. د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره موږ غواړو چې په ټولو ولسوالیو کې دولتي ادارې جوړې شي. کله چې دا ادارې جوړې شوې خلک له خپلو حقونو څخه برخمن کیږي. کله چې دوی په خپلو حقونو پوه شول نو په خپله د حقوقو ادارو ته ورځي.
په افغانستان کې د عدلي خدماتو د ښه کولو لپاره د هڅې په داسې حال کې کیږي چې همدا اوس په ځینو نورو ادارو کې هم له فساده زیات شکایتونه موجود دي. د ځینو رپورټونو له مخې دا ستونزې بیا د هیواد په لرې پرتو سیمو کې تر دې حده دي چې خلک اړ کیږي خپلې حقوقي دعوا په طالبانو هواري کړي.
ومردل چې د افغانستان د عدلي وزیر وای تر هغه چې د قانون عملی کونکي په قانون پوه نسی په ټولنه کې نسی پلي کولای. لوی سرنولي وای د ولسی جرګې په خونه غړي ډاکټر عبدالکبیر رنجبری د وینجلې د اختطاف او پر هغه د جنسي تیری په تور نیولې دی. د لوی سرنولي مرستیال رحمت الله نظری له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې پر شغلی رنجبر دا تور خپل د تشتول سوي وینجلې او د هغه د پلار لخوا لګول سوی او کرشتیا ثابت سي نو ممکن په عمرې قید محکوم سي. شغلی نظری حمید مومن سره په مرکه کې دغه څرګندونه کړې.
رښتیا هم ډاکټر صاحب کبیر رنجبر پرون له سرمانۍ د امنیت ملي له خوا توقیف شوی دی. پر باندې د اختطاف او تجاوز جنسي تور دی چې دا به د تحقیق په نتیجه کې د دې سپینامه یو شي څومره رښتیا او څومره درو.
تاسو اشاره وکړه چې په ښاغلي رنجبر باندې د اختطاف او د جنسي تیری تور دی، په دې مسلې په ارتباط کې لږ وضاحت راکړئ چې دا د اختطاف کومه ځانګړې موضوع وه.
یو انجلۍ تقریبا یو لس میاشتې مخکې یا څه کم یا زیات له خپل کور نه چې د سابس کې و دغه ځای نه ورکه شوې وه، او دا د تور په ارتباط باندې تقریبا هو اته کسنور د دې د اختطاف په تور باندې بندیان و، تر څو بل اخره د انجلۍ د پیدا شوه او د دې سره په کور کې وه. د انجلۍ په باندې ادعا د تجاوز جنسي هم وکړه، د نشهیي موادو د خوړلو ادعا هم په باندې وکړه، او یو زوی هم د دې انجلۍ نه اوس فعلا تولد شوی ده چې په هغې باندې هم یو د لس ورځو ده که د 15 ورځو ده. دغه مستقیمه ادعا د انجلۍ او د انجلۍ د پلار په ده باندې او بعض شواهد چې انجلۍ مخترع کړي دي د سبب د دې شول چې دا
نظری صاحب محترم که چېرته دا ادعا چې شوی ده او دا تورونه لګول شوی دی خامخا به لوی څارنوالۍ په دې ارتباط باندې څېړنې کوي او هڅه به کوي چې اسناد او شواهد راټول کړي. که چېرته دا جرم ثابت شي بیا به ستاسو په نظر باندې د هیواد په جزایي قوانینو کې د داسې یو کس لپاره څه ډول مجازات اټکل شوي دي؟ وته
اختطاف او د تجاوز جنسي لپاره مختلف حبسونه په قانون جزا کې دي چې تر کېدای شي حبس دوام هم پکې شامل.
نظری صاحب یو بله مسله تقریبا تر دې مخکې لوی سرنوالی دا هم ویلو چې د مشرانو جرګې یو غړی فوزیه سادات هم د اختطاف او د وژنو په تړاو نیول شوی ده. خو یو اساسي انتقاد دا ده چې دغه دوسیه بیا نه بشپړیږي، دلته بیا د حکومتي چارواکو لخوا یا مشرانو لخوا مداخله کیږي. آیا تاسو د ښاغلي کبیر رنجبر په دوسیه کې هم داسې څه توقع لرئ چې د بعضو اداراتو لخوا به مداخله وشي؟
موږ مخکنی دوسیه هم تکمیل کړی ده او ډېر وخت کېږي، د یوې میاشتې کېږي، تقریبا 50 ورځې به کېږي چې موږ هغه محکمې ته سپارلی ده تر څو په دې مورد کې فیصله وکړي. د دې دوسیه اوس فعلا تر تحقیق لاندې ده او د تحقیق جریان لري. انشاءالله د تحقیق په نتیجه کې به بیا وروسته ټول جزئیات او تفصیل د واقعې تاسو سره به شریک کړم.
کوم جنۍ چې اختطاف شوې وه د ښاغلي کبیر رنجبر لخوا چې ادعا کېږي چې دا اختطاف شوې وه او د یو اولاد مور شوې هم ده، د دغه جنۍ د برخلیک په ارتباط باندې به څه ډول پرېکړه کېږي؟
نو فعلا خو دا نجلۍ د خپل پلار سره اوسېږي، د پلار سره ده. نو وروسته به پوه شو نو چې څنګه وکړو د دې برخلیک او سرنوشت، ځکه چې په زور او جبر باندې تجاوز کول بیا په دې کې مجنالی قصور او گناه نه لري، صرف گناه د فاعل دغه څوک چې دغه فعل انجاموي. په اوسني حالت کې چون د تحقیق جریان داسې معلومیږي چې دې جګړې سره په زور دا کار شوی دی، حتی جلۍ دا ادعا کوي چې وخت یې ما سره په ما باندې تجاوز کول، ما په خوله باندې فسوق ووهلو او درې څلور غاښه مې ورمات هم کړل. نو په دغسې حالت کې بیا مجني علیه قصور نه لري، بلې عضوې ما ده، صرف هغه څوک چې فاعل د جرم دی هغه مجازات کېږي.
ستاسو تحقیقات چې تر اوسه پورې د دغه اختطاف د دغه موضوع په ارتباط شوي دي، آیا په دې کې یوازې ښاغلی رنجبر ګرم دی که نه ځینې نور خلک هم دي چې په دې اختطاف کې له دوی سره همکاري کړې ده؟
شته، په کې یو څه کسان نور هم چې هغه هم د خپلوان کېږي، په دې مورد کې تحقیق روان دی، انشاءالله وروسته د نتیجه معلومه شي.
د لوی څرنوالی مرستیال رحمت الله نظری و چې د ولسی جرګې د پخوانی غړي ډاکټر کبیر رنجبر د نیول کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. ښاغلی رنجبر د اخلاقي فساد او اختطاف په تور نیول سوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې له ښاغلی رنجبر او یا هم د کوم مدافع وکیل سره تماس ونیسي، خو تر اوسه په دې کار بریالی سوی نه ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په استرالیا کې چرواکو د دې هیواد په سواحلو کې د یوې ډوبې سوې بېړۍ د سورلیو د ژغورنې عملیات نن پای ته ورسول. په دې بېړۍ کې چې تېره اونۍ د استرالیا کرسمس ټاپو ته نږدې ډوبه سوه، د پناه غوښتونکو څه باندې 200 کسیزه ډله استرالیا ته روانه وه. د دوی ډېره برخه افغانان او ایرانیان وو. تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
استرالیایي چارواکو وروسته له دې چې د دې هیواد په سواحلو کې د ډوبې شوې بېړۍ یو سلونه تنه سپرلۍ وژغورلې، د ژغورنې د عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دا بیړۍ د پنجشنبه په ورځ د کرسمس ټاپو له سواحلو نږدې 130 مایل لرې ډوبه شوه. په مخکینیو راپورونو کې ویل کېدل چې د بیړۍ سپرلیو خپل سفر له سریلانکا پیل کړی و، خو د ژغورنې د درې ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې د دوو انډونیزیایي ماڼوګانو له موندل کېدو وروسته څرګنده شوه چې دې بیړۍ به ښایي خپل سفر له سریلانکا نه بلکې له انډونیزیا څخه پیل کړی وي. استرالیایي چارواکي وایي چې د بیړۍ د 204 تر سپرلیو اکثریت افغانان او ځینې ایرانیان وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند فرامرز تمنا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبر ورکړ چې په استرالیا کې د افغانستان سفارت د پیښې په جریان کې دی.
په استرالیا کې د افغانستان سفارت د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت سره په نږدې تماس کې دی او د بیړۍ له 204 څخه څه باندې 100 کسان ژغورل شوي چې اکثر یې ادعا لري افغانان دي. خو د افغان سفارت چارواکي سیمې ته رسېدلي څو دا امکان ورته برابر شي چې له ژغورل شوو کسانو سره مرکې وکړي او د هغوی هویت په مساجل ډول تثبیت کړي.
په قربانیانو کې د افغانانو د دقیق شمیر په اړه د استرالیایي چارواکو لخوا تر اوسه څه نه دی ویل شوی. ښاغلی تمنا دا یادونه هم وکړه چې افغان دولت هیواد ته د مړیو په انتقال کې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې ته چمتو دی.
که د مړو شمیر زیات شي او معلومه شي چې افغانان دي، نو افغان دولت به په هغه صورت کې چې د دوی د هویت اسناد بشپړ وي نه یوازې د قربانیانو کورنیو ته خبر ورکړي، بلکې په استرالیا کې د افغانستان سفارت به که د دوی کورنۍ وغواړي چې د خپلو عزیزانو مړي افغانستان ته انتقال کړي د همکاري هم وکړي.
د استرالیا د سمندري مسؤلیت اداره وایي چې له هوایي او ځمکنیو عملیاتو وروسته دوی ته معلومه شوې ده چې په سیمه کې د ژغورنې لپاره نور څوک نه دي پاتې. یادې شوې ادارې پرون ناوخته اعلان وکړ چې د ډوبې شوې بېړۍ له سپرلیو څخه 109 تنه ژوندي ژغورل شوي او ګمان کېږي چې 90 تنه لا درکه کسان به مړه وي. چارواکو د شپږو کسانو مړي هم له اوبو څخه ترلاسه کړي دي.
د لوګر ولایت د بیلابیلو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې ملي اردو او بهرني ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د خلکو له کورونو څخه پیسې او د جایدادونو اسناد وړي. په لوګر کې د ملي اردو د څلورمې لواء قومندان هم دغه ستونزه تاییدوي، خو وایي چې په اکثرو مواردو کې دا کار د یوې غلط فهمۍ له مخې کیږي. دا چې په دې برخه کې ناټو یا د ایساف ځواکونو ویان څه وایي، د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې به واورو.
د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو په مهال د خلکو له کورونو څخه د هغوی شخصي شتمنۍ وړل یو نوې ستونزه ده چې د لوګر ولایت یو شمیر اوسیدونکي په اړه شکایتونه کوي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکي تور لګوي چې کله افغان او بهرني ځواکونه په یو کور چاپه واچوي، نو پیسې او د شخصي ملکیتونو اسناد هم له ځان سره وړي. د لوګر په مرکز پورې مربوط د پدخابشانی د کلی دوتن اوسیدونکو روحاني او محمد الله او د بریک برک ولسوالۍ د ټنډانو د کلی یو اوسیدونکي عبدالغفور په دې اړه ازادي راډیو ته داسې شکایت وکړ. په لوګر کې د ملي اردو د ځواکونو مسولین هم د خلکو دغه شکایت مني. د 203 نمبر تندر قلی اردو د 4 ملي وا قومندان بریډ جنرال عبدالرازق وای ناټو ځواکونه په ځینو مواردو کې د خلکو له کورونو څخه پیسې په دې شکوړي چې ګینی په تخریبي فعالیتونو کې ترینه کار اخیستل کیږي. خو ښاغلی عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې ناټو ځواکونه پیسې او اسناد د چیړنو لپاره وړي او د بیرته سپارلو لپاره د کور مالک ته اسناد ورکوي.
طبعا چې دوی یو ځای ته ځي، یو کور ته ځي، هغه په دې عنوان ځي چې دا کور ګویا د طالب دی یا په دې کور کې طالبان اوسیږي. دوی طبعا چې هغه کور ته ورځي نو هلته که ډېرې پیسې دوی ولري نو هغوی ته دا اشتباه طبعا پیدا کېږي چې دا به البته د تخریبي اعمالو په خاطر باندې دا پیسې مصرفېږي او دا دونه پیسې چې دوی ساتي دوی سره به تشویش شي. ولې وروسته د دې نه که دوی دا پیسې راوړي هم دوی په ډېرو ځای کې یعنې ما لیدلي دوی نه منکرېږي، هغه پیسې بېرته ورته مستردوي. ولې دوی البته د سند په صورت کې چې والي صاحب موږ یې ټول ورته تایید کړو.
د ښاغلي عبدالرازق په وینا ناټو ځواکونو تر اوسه دا نه ده درکړي چې په افغانستان کې اکثره خلک د بانکونو پر ځای په کورونو کې پیسې ساتي، نو په یو کور کې چې ډېرې پیسې وویني شک پرې کوي. خو ازادي راډیو ته شکایت کوونکو کسانو وویل چې دوی ته تر څو میاشتو وروسته هم وړل شوي پیسې او اسناد بیرته نه دي سپارل شوي. په شکایت کوونکو کې یو دا هم وویل چې د دوی له کوره له صندوقونو څخه 4-5 زره افغانۍ هم وړل شوي چې په څېړنو نه ارزي او نه هم په دې پوهیږي چې دا د ملي اردو عسکر وړي او که د ائتلافي ځواکونو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د جګړو او امنیتي ستونزو له کبله له 1990 میلادي کال راهیسې د نفوسو دقیقه او علمي احصایه نه ده اخیستل سوې او په دې اړه ارقام په نمونوي ډول برابرېږي. دا مهال د افغانستان د مرکزي احصایې د ریاست د اټکل او ارقامو له مخې د افغانستان د نفوسو شمیر 6.5 میلیونه شول سوی دی. په دې اړه رپورټ له جان خال کوزي خبرې.
په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې د نفوسو د احصایې زیږونې او مړینې په اړه بیلابیل ارقام برابر او خپاره شوي، خو د دقیقې او علمي احصایې برابرول به په روانو شرایطو کې ډېر ګران کار وي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق د 2015 او 2010 کلونو لپاره په افغانستان کې د میندو لخوا د زیږونې یا فرټیلیټي رقم 6.6 ښودلی دی. د افغانستان د مرکزی احصایي سلاکار ښاغلی عصمت الله رمزي د میندو لخوا د ماشومانو د زیږونې د شمیر یا فرتیلیتی د مسلې په اړه وایي.
میزان باروری عبارت از تعداد مجموعی اطفال هست که یک خانم
د ماشومانو د زیږونې یا فرتیلیتی اندازه د هغو زیږونو مجموعي شمیر دی چې یوه ښځه د زیږونې په مودې یعنی له 15 کلنۍ څخه تر 40 یا 50 کلنۍ پورې نړۍ ته وړاندې کوي. دا شمیر په افغانستان کې د ناروې هیواد په مرسته د 2001-2003 کلونو په سروې کې 6.3 ثبت شوی دی.
سروې ناروې 2007-2008 نشان میده که 6.3%
اکانومس مجلې په افغانستان کې د زیږون د شمیر په اړه یوې سروې ته اشاره کړې او دا رقم یې 15.1 ښودلی او وایي دا نوی رقم د ملګرو ملتونو د رقم په نسبت کم دی. ښاغلی رمزي وایي د میندو لخوا د ماشومانو د زیږون شمیر د نفوسو د زیاتېدو یوازینی عامل نه دی.
عوامل رشد نفوس عمدتا سه تا هست و باروری یکی از عوامل است.
د نفوسو د زیاتېدو عوامل درې دي او باروری یا د ماشومانو زیږونې یو عامل دی. د نفوسو وده مساوي ده په یوې مشخصې جغرافیې ساحې کې د زیږونې شمیر منفي مړینه مثبت منفي مهاجرتونه، په دې معنی چې یوې سیمې ته د خلکو مهاجرت نفوس زیاتوي او له سیمې څخه وتل د نفوسو شمیر راکموي. اکانومس مجلې د افغانستان د نفوسو په اړه په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د میندو لخوا د ماشومانو د زیږونې یا فرټیلیټي شمیر د پاکستان، بنګلادیش، هند او سریلانکا په نسبت زیات دی. د افغانستان د مرکزي احصایي سلاحکار عصمت الله رمزي وایي دا چې په افغانستان کې د زیږونې شمیر زیات دی، په څنګ کې د مړینې شمیر هم پورته دی. ښاغلی رمزي وایي د نفوسو په زیاتېدو سره د ښاري ژوند او نورو برخو کې زیاتې ستونزې هم رامنځته کیږي. په دې اړه باید مربوط وزارتونه او ادارې کاري پلانونه جوړ کړي.
اینه می رشته سریع نفوسه که در کشورهای مثل افغانستان و یا کشورهای دیگه شبه ما وجود داره.
در نفوسو دشمیر چطک زیاده دل چه در افغانستان پسیر هوادو که موجود دی دراتون که لپاره دیر زیاده سونزه هم رامسته کبی. در مثال پر دول در خاری جوان پا برخو که در بیروزگاره پا برخی که او پا خارونو که در گرنگونی سونزه. هر کال پا میلیونونو کشنیان خونزه تا در تلو شرایط پورا کبی او هر کال پا سلونو زرا نور کسان در کار کولو سن ترسیگی او در کار کولو مارکیت داخلیگی. دوی ته باید د زده کړې، کار او روغتیایي خدمتونو امکانات او اسانتیاوې برابر شي. موجود خالي سهولتونه د راتلونکو کلونو لپاره بسیانه کوي او د خلکو د اړتیاو پوره کولو په مقصد باید پراختیا عمومي. هیله من یم چې وزارتونه او مربوطې ادارې د نفوسو دا بدلون په خپلو راتلونکو پلانونو کې په پام کې ونیسي. دا هم د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال راهیسې د زیږونې پر مهال د میندو په مړینې کې د نظر وړ کمښت راغلی او دا شمیر په هرو 100,000 زیږونو کې 328 ته راټیټ شوی. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO مخکې ویلي وه په افغانستان کې د زیږونې پر مهال په 100,000 میندو کې 1400 یې ژوند له لاسه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو نه
د فراه ولایت د یوه اوسیدونکي ټلیفوني پیغام اورېدی او سم ستاسو ځینې لنډ لیکلي پیغامونه یا اس ایم اسونه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
اول خان شیرزاد له کندوز ولایت څخه لیکي چې په دشتیرچی ولسوالۍ کې مو سړکونه ډیر خراب دي. د فواید امی وزارت څخه هیله کوي چې دغه سړکونه په اصلي ډول پاخه کړي چې له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. عبدالقیوم د زرمت ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکي په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې هیڅ کارونه نه دي شوي. عتیق الرحمن د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه لیکي د اداري فساد جرړې د ولسوالۍ تر مکتب پورې رسیدلې دي، ځکه چې سږ کال یو هلک چې په ملي اردو کې و نه میاشت په غیر حاضری کې تیر کړی، نه په ښوونځي کې چا غیر حاضر کړ، خو اوس له 12 ټولګي څخه فارغ شوی دی. په داسې یو وضعیت کې به څنګه د لایق او نالایق شاګرد ترمنځ توپیر کیږي؟ سید آغا دانشمل له ننګرهار لیکي د ولسمشر کرزي پرونی پیشنهادات ډیر ناوخته وسول، دغه څرګندونې باید اته یا لس کاله مخکې شوی وای. معلم عاشق له ننګرهار لیکي په حصاره کې غلجي ولسوالۍ کې طالبان زیات شوي، په رڼا ورځ د ښوونځیو شاګردان ګواښي، کوالي او نور چارواکي هغه منخري، دغه ولسوالۍ به ډیر ژر د دولت له کنټرول څخه ووزي. عبدالواحد په خپل اس ایم اس کې لیکي د اتصالاتو مخابراتي شبکې څخه هیله کوم چې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې خپل فعالیت شروع کړي چې زیات خلک ورته انتظار دي. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماشام تورو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان دغه راز په کابل هرات کندهار مزار شریف خوست کردې جلال آباد او اسداباد کې د اف ام پر 3.15 صفه صفه او وزي ووري که د انټرنیټ اسانتیا لري کول سي د ازادي راډیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صفه او وزي ووري چې ادرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ډاٹ اورګ په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشته جلال زی څخه خبري
د افغانستان لوی څارنوالي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی وکیل ډاکټر کبیر رنجبر په جنسي